د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکم په دې خبری غړی کې مو هرکلی کوم. په دې یو سات کې تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره اوسئ او دا خبرونه را سره تر اخره پورې واورئ. تاسو به د سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. لومړی به د دیو خبرونه وو. د خبرونو سرټکی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په دریم ورځ هم د هر ډول سوداګرۍ لپاره تړلې ده. په بلوچستان کې په سلګونو ښځو د جبري لادرکیو پر ضد مظاهرې کړې دي. پاکستاني او ایراني چارواکي د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. په تورخم کې له درې ورځو راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بندې شوې لارې لږه بله د ولاړو تجارتي ګاډو مالکان د ویزې شرایط اسانول غواړي. د پاکستان حکومت د جنوري په 13مه اعلان وکړ چې هیڅ افغان ډرایور ته به بغیر له ویزې پاکستان ته د ننوتلو اجازه نه وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ورته ګام اخیستی دی. له همدې امله په دغه لار سوداګري ودرېدلې ده. په تورخم کې د ولاړ یو ټرک ډرایور او تجار ایمل خان بیګا مشال ریډیو ول چې که ویزې لازمی کیږي نو باید بغیر له فیسا او ژر ورکړل شي.
په کار چې دا تکلیف ختم شي هر شل ورځې بعد دا بارډر بندګي نو توقع لرم چې دواړه سره پکې نه پدې باندې بیٹکو کا. تورخم کې چې څومره ډرایوران دي د افغانستان ډرایوران دي د بده مرغه د پاکستان حکومت هغه ته ویزې نه ایشو کوي. دا کوم ای ویزا چې دا انلاین ویزا چې کله دوی اپلای وکړي بیا ټریکینګ آی ډی راشي نو په هغه کې دوه مهینې مولګي درې مهینې مولګي.
د دې مسلې د حل لپاره لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو خبرې نه دي کړې. په چمن کې هم د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو له وجې دغه لار تقریبا له دریو میاشتو راهیسې بند ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې 5% عام سیټونه میرمنو ته ورکړي. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې هغه سیاسي ګوندونه به دا شرط خامخا پوره کوي چې انتخابي نښې ورته ورکړل شوې دي. خبر پاڼه زیاته کړې چې د 2018 انتخاباتي اکټ یا قانون له مخې به ټول سیاسي ګوندونه د خپلو نمایندانو 5% برخه میرمنو ته ورکړي. په خبر پاڼه کې پر ټولو ګوندونو غږ شوی چې د خپلو نارینه او ښځینه نمایندانو لیستونه په 5 ورځو کې د انتخاباتو د کمیشن سره جمع کړي. په پاکستان کې عام انتخابات د فروری په 8مه اعلان شوی دي. د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشران وایي د ښار پولیسو د دوی شاوخوا 25 غړي نیولې دي. په سن اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی غړي راجا اظهر پرون مشال ریډیو ته وویل چې پولیس باید د دوی د خلکو له گرفتارولو ډډه وکړي. هغه زیاته کړه چې هر کس حق لري چې کمپاین وکړي نو باید د تحریک انصاف غړي ونه زورول شي. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف پلویانو پرون د یو لاریون په کولو خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ. د کراچۍ د ختیځ ضلع د پولیسو مشر ایس ایس پی سید عرفان بهادر په یو بیان کې دغه ګوند تورونه رد کړي او وایي چې هیڅوک یې نه دي نیولي. د بلوچستان په وډ تربت خوزدار کوټ او ځینو نورو سیمو کې په سلګونو ښځو د جبري لادرکیو په ضد نن مظاهرې کړې دي. دا لاریونونه د نېشنل پارټۍ مینګل او بلوچ یکجهتي کونسل تر سیوري لاندې شوې دي. د نېشنل پارټۍ مینګل مشر سردار اختر مینګل تېر ورځ په کوټه کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان ریاست دی د اسلام آباد د پرلتوالو غږ واوري. په اسلام آباد کې د مهارنګ بلوچ په مشرۍ بلوچ پرلتوال د دسمبر له 6مې راهیسې ناست دي چې پولیسو پرې تشدد کړی. دوی غوښتنه کوي چې موری عدالت وژنې او جبري لادرکۍ دي ودرېږي او ملګري ملتونه دي د بلوچستان حالات وڅېړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورحق کاکړ د پرلتوالو غوښتنې رد کړې دي. پاکستانی او ایرانی چارواکي نن د امنیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی دفتر نن رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې د جنوري په 14مه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومي اسلام آباد ته ورغلی دی. په بیان کې ویل شوی چې دورانی او قومي به د افغانستان په شمول د سیمه ییزو امنیتي حالاتو په اړه خبرې وکړي. د اوکراین د بشری حقوقو کمیشن مشر دیمیتری لوبنتس وایي روس ته د بیول شوو نږدې 40,000 اوکراینی ماشومانو له ډلې یوازې 1,512 بیرته اوکراین ته ستانه شوي دي. د آزادې اروپا ریډیو روسي څانګې لیکلي چې د لمخې روسي ځواکونو د 2022 کال په فروری کې پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې 9,546 اوکراینی ماشومان له ځان سره روسیې ته بیولي او هلته ساتل کیږي. روس په زور خپل خاورې ته د اوکراینی ماشومانو بیول رد کړی دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدلی شئ او تر څنګ د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم زموږ خپرونې همدا اوس روانې دي. په دې ګړه کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان لخوا پر تورخم د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې تر لازمي کېدو وروسته هلته ګڼ ټرکونه ولاړ دي او تجارت ودرېدل. تحریک انصاف بغیر له خپل روایتي انتخابي نشان بیډ څخه په کراچۍ کې د ټاکنو کمپاین پیل کړی دی. غړي یې له ځورونو شکایت لري.
هر پارٹی ته اجازه ده خپل الیکشن کمپین چلولو علاوه زمونږ نه هر پاکستانی ته حق ده مونږ ته دیم ده حق راکړی شي زمونږ الیکشن کمپین کې زمونږ سره مداخلت ونه شي.
په ټانک کې د انتخاباتو د کاندیدانو او رای ورکونکو لپاره مهمه مسله څه ده؟ اسلام آباد میشتا کورمیوالو په یو مظاهره کې له حکومت د شیا سنی مسلې په نامه د وژنو ودرولو غوښتنه کړې ده.
افسوسناک خبره دا ده چې اوسه پورې څوره واقعات وشول څه کې بېګنا خلک مړه شول. اوسه پورې یو قاتل نه دی گرفتار شوی، یو مجرم نه دی گرفتار شوی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان حکومت لخوا پر تورخم د مال وړونکو ګاډو ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کولو وروسته هلته ګڼ ګاډي ولاړ دي. سوداګر وایي چې دواړو خواو ته ګڼ هغه ټرکونه ایسار دي چې له ډرایورانو سره یې ویزې نشته او د پاکستان حکومت یې بغیر له اسنادو سفر ته نه پرېږدي. دوی وایي چارواکي باید د پاسپورت او ویزې شرط یا ختم او یا هم اسانه کړي. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر چمن لارې هم د همدې مسلې له وجې تجارت ودرېدلی دی. هلته له نږدې درې میاشتو راهیسې د کاروبارانو پړلت روان دی، خو د پاکستان نگران حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ختمولو او اسانولو ته غاړه نه ده ایښې. د تورخم په اړه د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د سفری اسنادو د کښالې لامل د تورخم دواړو غاړو ته د مالونو ډک په سلګونه ګاډي ولاړ دي او دواړو خیز تجارت ورسره ودرېدلی. په تورخم کې یو سوداګر او د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې مشر واحد خان شینوار مشال ریډیو ته وایي چې زیاتره سوداګرو د تازه میوو او سبزیو ګاډي دواړو خواو ته بیرته وګرځول او اوس به دا مالونه په نیمه بیا خرڅوي.
کوم فروټ سبزی چې واپس شي نو دا بالکل خرابهږي. دا منډی کې څوک نه اخلي، که اخلي په نیم ریټ باندې اخلي نو په نیم ریټ باندې به خرڅوي او نو کرایه به مخامخه گاډی والے لورکې تورخم له لاړ شي بیرته راشي. اتیا فیصد دا چانس دی چې دا په دې تجار باندې هر څومره مال د لوټ کړی نو دا تقریبا چې د ځان باندې تاوان وګړي. نه ډرایور اعتراض کا، نه ایکسپورټر اعتراض کا، نه کلیرنګ ایجنټ اعتراض کا. ویزې خلاف نه وي، خو د ویزې چې کوم شرطونه دي او کومه خرچه پیسې په لګي او هغه ته مشکلات په کې ټایم په لګي، بس دا ختم کا. په زیرو پوینټ دا ویزا ورته لګي. خو ډرایور غریب خدا مجبور ده چې نه اسلام آباد لتلی شي او نه کابل لتلی شي. که دلته په زیرو پوینټ باندې دوی ورته یو سیستم جوړ کا او ویزا ورته لګي او فری ورته لګي، بس ډرایور ته به هیڅ تکلیف نه.
په تورخم کې یو بل سوداګر او ترانسپورټر ایمل خان وایي چې په کار ده دواړو خواو چارواکي د ستونزه د خبر وترو له لارې هوار کړي.
په روډ باندې ګاډي ولاړ دي، د افغانستان په خاوره باندې پاکستانیانو ڈریون تا ډیر تکلیف ده او د پاکستان په خوره افغانانو ڈریون ته تکلیف ډیر ده په کار چې دا تکلیف ختم شي هر شل ورځې بعد دا بارډر بندګي نو زدا د دواړو ملکونو نه دا سوال کړم چې توقع لرم چې دواړه سره کې نه بده منې بیٹکو کا تورخم کې چې څومره ډریوران دي د افغانستان ډریوران دي او پاسپورټونه ټول ایکسپایر دي د بد مرغه د پاکستان حکومت هغه ته ویزې نه ایشو کوي چې دا کوم ای ویزا چې دا آنلاین ویزا چې کله دوی اپلای وکړي بیا ټریکنګ آی ډی راشي نو په هغه کې دوه مهینه مو لګي درې مهینه مو لګي
د جنوري په 15 منټه هم په تورخم کې دوړخیز تجارت په ټپ ولاړ دی او تر اوسه په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې او ناسته نه شوای. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت په امر یې څو سوار افغان ډریورانو او ناروغانو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته د ورداخلېدو اجازه ورکړې خو اوس یې یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستی. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری زیاد تجارت او صنایعو ګډې خونې د ریکارډ تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارتي حجم څه باندې 2.5 ارب ډالر ته رسېدلی و خو بیا د مختلفو وجوهاتو له امله مخ په ښکته روان شوی او په تیرو څو کلونو کې خواوشا 800 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنټ سیستم په نوم په تورخم د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې بغیر پاسپورټ ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې مو دی 15,015، 12,110، 12,980 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو لدی وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه سپو په دغه ایپ باندې موږ واورې. د مشال ریډیو موبایل ایپ چې دغه فری او وړیا دی، تاسو خپل سمارټ فون ډاونلوډ کولای شئ. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف غړو پرون مظاهره کړې ده او خپل کمپاین د دغه مظاهرې په ترڅ کې اپیل کړی دی. دوی وایي چې اوس ورسره زیاتې روان دي او پولیسو یې ګڼ غړي نیولې دي. همداراز له دوی څخه د بیټ نښه هم اخیستل شوې ده. په دې هکله د نیزلي رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف د سنی سملای پخوانی غړي راجا ازر بیګا د جنوري په 14 ماسخوتن خبریالانو ته وویل د خار په سپوره سیمه کې د ګوند کنوینشن روانو، پولیسو او امنیتی ځواکونو پرې چاپې وهلي او په ګڼ شمیر کې د ګوند کارکنان نیولې دي. دی وایي نن زموږ د کارکنانو کنوینشن دی، پولیس په هغه حال ننوتی، کارکنان گرفتاروي، تر اوسه د 60 نه زیات کسان نیولې دي. د پی ټی آی کراچۍ جنرل سیکرټري ایډوکیټ رحمان محسر په کور کې د ورکر کنوینشن و، پولیس د هغه کور نه ګیر چاپېره ولاړ دي. پولیس ته دا وایم چې ټول نیولې شوي کارکنان دي سمدستي خوشي کړي. بل خوا د کراچۍ د ختیځي ضلع د پولیسو مشر اس اس پی سید عرفان بہادر بیا په یو بیان کې دا تورونه رد کړي او د پی ټی آئی د کوم کارکون د نیولو نه انکار کړی دی. د پی ټی آئی ځایی مشران وایي چې پولیسو د پارټۍ یو مشر وکیل شیر افضل خان مروت چې د دې کنوینشن لپاره کراچۍ ته راغلی دی د نیولو پلان لري. له دې وړاندې پاکستان تحریک انصاف د راتلونکي ټاکنو لپاره د خپل انتخاباتي کمپاین پیل د جنوري په 14مه کراچۍ کې د یو لارون نو کړو. د پی ټی آئی غړو او پلویانو د خار بلاول هاوس چورنګي سیمینا تر کلیفټن سی ویو پورې لاریون وکړو. د لاریون نه وړاندې پولیسو په سیمه کې ځای په ځای لاري بند کړي وي. په کراچۍ کې یادې غونډې ته په وینا کې بیا وکیل شیر افضل خان مروت ویل نگران حکومت د ټاکنو کمیشن او عدالت لخوا هم د پی ټی آئی سره ناروا چلن روان دی. دی وایي د ګوند نه انتخابي نشان بیټ واخیستل شو، امیدواران یې ونیول شو، خو بیا هم موږ د انتخاباتي عمل برخه یو او موږ به د خپلې نظریې په شا نشو. پی ټی آئی ختمي ګینو، پی ټی آئی نوره مضبوطه شوې ده او موږ به راتلونکي ټول ټاکنو کې د ووټ للارې خپله بدلا اخلو.
ووټ کے ذریعے آپ سے وہ انتقام لیں گے.
تحریک انصاف دا کمپاین په داسې حال کې پیل کړی دی چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14مه د الیکشن کمیشن په حق کې فیصله وکړه او د تحریک انصاف نه د بیټ نخا بیرته واخیسته. له دې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن د دسمبر په 2 ویلی وو چې د تحریک انصاف ګوند داخلي انتخابات د قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخا نه ورکوي. تحریک انصاف د الیکشن کمیشن دا پریکړه بیا په پیښور های کورټ کې چیلنج کړی وه او های کورټ د جنوري په 10مه د تحریک انصاف په حق کې فیصله کړی وه. په کراچۍ کې د پی ټی آئی د قومي اسمبلی امیدوار محمد حمزه خان بیا مشال ریډیو ته ویلي نگرا حکومت ګوند د انتخاباتو کمپاین ته نه پریږدي، خو دوی به خپل سیاسي هلې ځلې جاری ساتي.
په کراچۍ کې د پی ټی آئی کمپین شروع شو، غم په هغه وخت کې شروع شو چې کله پی ټی آئی د خپل انتخابي نشان نه محروم شو، د خپل لیډر نه محروم دی ځکه جیل کې دی. نو دا یو مثبت آغاز نن د کراچۍ نه چې ډېر ښه پیغام بځي او کم یاره چې وا د خلکو په زړونو کې کم خوف و د هغې بت مات شو.
د پی ټی آئی یو بل امیدوار ملک سر بلون خان بیا وایي باید چې د نورو ګوندونو او امیدوارو په څیر دوی ته هم د کمپاین لپاره اجازه ورکړی شي.
الیکشن کې مګی میرا هر پارٹی ته اجازه ده در خپل الیکشن کمپین چلولو علاوه زمونږ نه خداګر نه وځ پاکستان ور تحریک انصاف ور کر راوتی دي په بڑ غټ تعداد کې. هر پاکستاني ته حق ده مونږ ته دیم د حق راکړی شي زمونږ الیکشن کمپین کې زمونږ سره مداخلت ونه شي چې ووټ چال عوام ورکه هغه بغټي. نو دا جمهوریت حسن ده او دا بنیادی ریاستي اصول دي.
نگران حکومت او الیکشن کمیشن ویلي چې د قانون لاندې ټولو سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو کمپاین لپاره یو شان لارښوونی شوې دي او سیاسي ګوندونو باندې هیڅ بندیزونه نه دي لګولې شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم غوړی دی شي. لکه څنګه چې تاسو د نزلی پر رپورٹ کې واردل چې د تحریک انصاف غړي وایي چې دوی ته خپل روایتي بیټ نه هم نه ورکړ شوی، مشران هم په بند کړي او امداراز د دوی وسم چې د کمپاین کې په غي دوران کې هم پولیس په دې چاپی وای. نو په داسې حال کې تحریک انصاف څه توقع لري د راتلونکو انتخاباتو نه چې د فروری په 8 باندې دي؟ که څه هم د پاکستان نگران حکومت ویلي دي چې انتخابات به شفاف وي، بلخوا د سپریم کورټ دا فیصله چې د تحریک انصاف ګوند ته د بیټ نښه ورنکړي دا به څومره لوی مشکل جوړ کړي په راتلونکي کې؟ سیاسي مشکلات به د دې څه په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
دا پاکستان سپریم کورٹ په 14 جنوري کړي خپل یو پریکړه کې ویلي چې پاکستان تحریک انصاف په ټاکنې په آزاد حیثیت کوي. دا چې د یاد ګوند امیدوارانو د ګټې په صورت کې به د دوی راتلونکي سوي هم خپل ګوند به ساتي او یا کمبل ګوند کې باور ګډيږي. لیکوال او څېړونکي شمس مومند په دې بابله مشال لیډو ته وایي چې دا به یو ډېر غیر یقیني صورتحال وي.
آئینی تور باندې چې څوک هم آزاد منتخب شي نو هفته کې دنه دنه وي لازمن یو سیاسي ګوند سره خپل اعلان کوي، یا به دا وي چې زبا تر اخره پورې بیا آزاد پاتې کیږم، یعنی زه پارٹی نه جوین کوم. دا خپل پارٹی کې هم پاتې کیږي، خو یو خبره بل ده چې همې مې نه رستو چې کوم واقعیت شو په سونو د دوی سابقه ممبران او سینیټران وزیران او عہدیداران هغه دباو ښکار شو، لاړل چې خپل پارٹی جوړ کړي، څوک نورو پاٹو ته لاړل. نو دغه صورتحال او دغه دباو او لالچ به د انتخاباتو نه پس نور هم زیات شي.
د الیکشن کمیشن په اپیل د سپریم کورٹ ته دغه پریکړه به پاکستان کې په جمهوري عمل او پر راتلونکو انتخاباتو څه اغیز وي. نو شنن کې خبريال محمود جان بابر وايي چې پریکړه د قانون مطابق ده، خو باید سیاسي ګوندونه دې هم خپل دننه جمهوري رویه خپل کړي او د الیکشن کمیشن د قانون دې باید په ټولو پاټو یو شان عملي کړي شي.
پاکستان کې کدی ته د قانون د بالا دسته په نظر باندې وګورنه دا بالکل ټیک فیصله ده. فیصله دا ده چې سیاسي جماعتونه ځان ولې د قانون نه بالکل بره ګڼي، هر چا د پاره دې امداسي وي چې دا څنګه ده، نو بیا خو ډېره ښه ده. خو دلته په پاکستان کې مسله دا ده چې دلته څه قوتونه داسې دي چې بس خوښه ناخوښه کوي که نه تیرې کې انصاف چې ځان ته به د انصاف جماعت ویل هغه ټول کې پهله په کار وشي، هغه ټول قانوني کاروایانې پوره کړی وي. بیا په فیصله کې هم د دې خبرې ذکر وشو چې په کال 2021 کې دوی ته وویل شو چې تاسو ګوره دا انتخابات وکړي، په ملک کې د جمهوریت لپاره جنگ کوي، نو په پارټۍ کې دننه جمهوریت ولې نشته.
یو خو د سپریم کورټ دغه پریکړه د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونه او بیا مخالف سیاسي مشران او ځینې شنن کې هم د قانون سره سم بلي، نو بلخوا د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د پاکستان تحریک انصاف نه د بیټ اخیستلو پریکړه باندې سخت ټکونه کړي دي او وایي دا د بنیادي حقونو سرغړونه ده او غیر جمهوري قوتونو ته یو بل هتیار په لاس ورکړل شو په کوم چې بدوي سیاسي حکومتونه زوروي.
دا درسته فیصله نه ده او دا د فاندامنټل رائټس خلاف ورزي ده. ملیونز اف ووټرز هغه دا د خپل پټه نه محروم کړل، د خپل مرځه الیکشن سیمپل نه محروم کړل. دا تا انډایریکټلی په پی ټی آی باندې پابندي ولګوله. د سر به سیاسي تلخی مزید زیات شي، د سر به سیاسي بحران مزید جوړ شي. زما په خیال دا غیر جمهوري قوتونو ته پس پرده طاقتونو ته یو بل هتیار په لاس باندې ورکړه او د خپل چې کوم ناپسندیده سیاسي حکومتونه دي هغه د الیکشن نه بار کول، هغه ډیسکوالیفای کول، د دې یو بل یو هتیار یو بل لارې ده غیر جمهوري قوتونو ته پس پرده طاقتونو ته اسټبلیشمنټ ته ورکړه.
دا په عمل ده د پاکستان د ټاکنو کمیشن عدالت ته ویلي چې دوی پاکستان تحریک انصاف ته په 2006 کې هم او 2020 کې هم وار په وار د پارټۍ دننه انتخاباتو وینا کړې وه چې ګنې د بیټ نخ بتر نه واخلي، خو اول دوی ټاکن نه کول او چې ویکلو دغه انټرا پارټي الیکشن د الیکشن کمیشن او د پاکستان تحریک انصاف د خپل قانون هم پر ضد وو او د ټاکنو کمیشن دغه انتخابات غیر قانوني ګرځولي او بیټ انتخابي نخ ورله ور نه کړه. خو بیا پیښور هایکورټ د جنوري په 10 د الیکشن کمیشن پریکړه مسترد کړه او د بیټ نخ بیرته پاکستان تحریک انصاف ته واپس ورکړه. ولې الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی اپیل وکړو او سپریم کورٹ واپس ته کمیشن فیصله بحال وساتله او په 10 جنوري د چیف جسټس قاضی فاز عیسی په مشرۍ سپریم کورٹ پریکړه وکړه چې پاکستان تحریک انصاف عدالت مطمئن نکړې شو چې ګنې د دوی انټرا پارٹی ټاکنې د قانون مطابق وي، نو ځکه اوس په آزاد حیثیت ټاکنې کوي. دا دومره چې الیکشن کمیشن د فروری په 8 ټول ملک د ټاکنو اعلان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د انتخاباتو په اړه باندې یو بل رپورت هم درته دراورو. د پاکستان په سنټ کې د دې هیواد راتلونکو عامو انتخاباتو د ځنډولو په موخه پرون یو بل قرارداد جمع شوی دی. دا قرارداد آزاد سنیټر هلال الرحمن جمع کړی او پکې غوښتنه شوې چې په فروری کې زیاته یخنی وي او اوس نن سبا امنیتي حالات ښه نه دي، نو ځکه دې انتخابات وځنډیږي. تر دې مخکې په سنټ کې دوه نور داسې قراردادونه هم وړاندې شوي وو. د دې که څه هم قانوني حیثیت نشته، خو نور اغیز به یې کوي. د راشد خټک رپورټ.
په تیرو دوو اونیو کې د پاکستان په سینټ کې درې قراردادونه جمع شوي دي چې د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه پکې شوې ده. تر ټولو وروستی قرارداد په 14 جنوري آزاد سینیټر هلال الرحمن د سینټ په سیکرټریټ کې جمع کړو. په قرارداد کې ویل شوي چې د انتخاباتو لپاره په ټاکل شوې نیټه یعنی 8 فروری به موسم ډېر یخ وي او بل په ملک او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ترګرۍ پیښې په زیاتېدو دي، ځکه باید انتخابات وځنډول شي. په سینیټ کې د انتخاباتو لزنډولو لپاره د کارکردونو وړاندې کولو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان وایي چې د دې مقصد نړۍ ته یو پیغام ورکول دي.
په سینیټ کې یا په کومي سیمه کې چې کلم آزاد ممبراني او چا د قبایلي سیمو سره تعلق ساتي، ان آی چې کلم سم خبره کوي کنه دا د آی خبره ني، هغه د چا په وینا باندې دا کار کوي او دا بیا بیا قرارداد ځکه پیش کیږي انټرنیشنل کمیونټي دا وینا کول غواړي چې واګي په دې ملک کې د امن مسله دا نورې مسلې دي چې پای کې الیکشن نه دی پکار. اسټابلیشمنت ته او هغه چې هغه قوتونه چې چا تمون په انګریزای کې انویزیبل فورسز وو چې هغه په حقیقت کې په دې ملک واګداران دي، هغه دا نه غواړي چې الیکشن شي، دا بیا بیا ځکوم چې هغه ته نتیجه مخامخ کاری دایره لپاره لارې بندي.
په 5 جنوري هم یو آزاد سینیټر تلور خان په سینیټ کې یو قرارداد وړاندې کړو چې انتخاباتو ځنډولو غوښتنه پکې شوې و. په سینیټ کې په لکش مر کې حاضر غړو دا قرارداد په اکثریت سره منظور کړی و. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نگار رفت الله او رگزی وایي چې په سینیټ کې قراردادونه وړاندې کول یا د انتخاباتو ځنډول اوس ډېر اهمیت نه لري.
بیٹ نخه چې دا کم تحریک انصاف نه واغسته نو دینه پس خو بیا ما په خیال چې اوس نور کوششونه چې دی هغه اسی کدب مخامخه لکه دینه پس په ولې دو انتخابات پس پون کی یا به ملتوی کی، په دې چې دا کدا یو سیاسي ګوند چې دی هغه د پاره دا ټول کوششونه روان دي چې دا د الیکشن پروسس نه بالکل اوټ کی.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد منظورونه پس د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان یو قرارداد د سینیټ په سیکریټ کې جمع کړو او په خپل وخت انتخاباتو کولو غوښتنه یې کړې و. کو په 12 جنوري یو بل آزاد سینیټر هدایت الله هم یو قرارداد د سینیټ په سیکریټریټ کې جمع کړو او د یخ موسم او د ترګرۍ د پیښو له وجې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د آزاد سینیټرانو لخوا د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کول په خپله یو لوی سوال دی.
په دې قراردادونو کې چې کومه خبره درج دي چې دا موسم به ډېر یخي او خلک د ووټ د حق نه محرومه پاتې کېدی شي یا د امن امان صورتحال په وجه خلک د خطراتو سره مخ کېدی شي، نو پکار ده چې په دې خبره باندې بیا د کومه نماینده جماعتونه چې کوم دي، نو پکار ده چې هغوی هم دا درد محسوس کړي. خو دلته هم دغه سوال دی چې د هغه سینیټرانو لخوا د الیکشن ځنډولو قرارداد مخې ته راځي کومه چې د سیاسي ګوندونو تعلق نه لري، نو دا لکه د کتنې وړ ده خبره.
بلخوا په کوټه کې قانون پوه او تجزیه نگار همایون کسی وایي چې د پاکستان سینیټ د نورو پرمختللو هیوادونو غوندې جوړښت نه لري، ځکه یې قراردادونه هم ارزښت نه لري.
سینیټ تاسو ته معلومه ده چې جوړښت یې څرنګه دی او د اسټابلیشمنت خلک پکې ناست دي، خو دا قرارداد څه معنا نه لري. دا سینیټ ته څرنګه خلک ټاکل کیږي، ووټونه خرڅیږي، آزاد امیدواران څنګه راځي، نور څنګه راځي، د سینیټ د پاره یو یو ووټ په څو خرڅیږي، هغه تاسو ته تر ما سمه معلومه ده. ما زیاته وفاداری فوج تر ښکاره کول در روان ټاکونو د پاره نور تر دې زیاته یو
الیکشن کمیشن اف پاکستان په ملک کې د انتخاباتو کولو لپاره د سپریم کورټ په حکم د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. آیوه ورځ وړاندې کاندیدانو ته انتخابي نخې هم ورکړې دي. څو ورځې وړاندې د جمهوریت اسلامي تحریک انصاف او پیپل پارټۍ سینیټرانو په خپل وخت او شفاف انتخابات کولو لپاره د سینیټ غونډه هم راغوښته ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږې لکه څنګه چې تاسو اوریدل په سینیټ کې یو قرارداد وړاندې شوی چې د فروری په 8 باندې انتخابات چې کوم پلان شوی دی هغه دی وځنډیږي. خو په همدې حال کې د خبر پښتونخوا په ټانک کې د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی لپاره چې کوم سیټونه دی وایو چوکۍ ده هغې لپاره خلکو کمپاینونه شروع کړي دي. د نورو ځایونو په څیر په ټانک کې هم کاندیدان په مختلفو ځایونو کې جلسې جلوسونه کوي او هیله لري چې په سولیز ډول به هر څه ترسره شي. د ټانک چارواکو مشال رډیو ته ویلي چې ټولې تیاریانې بشپړې کړي دي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ.
د ټانک ضلع ډپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د قومي اسمبلی یو نشست ان درې چلوېشت او صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل اوته بنه د روتین کې میاشت او تم فبروري انتخابات د پورا تیاری پیرا کړی دي. ډپټي کمشنر محمد شعیب پدغي براکشې ویایي
کوم موږ پولیس سټیشن دا غیر لپاره د سکیورټي بندیدست دا غیر لپاره د پولیس سټاف بندیدست د پولیس سټاف دا وی ټریننګ جاری دی چې څومره د موږ فاند ریکوایر دی هغه موږ پروینشل ګورنمنت ته ریکوست کړی دی فاند د موږ تر وخت ریډی شي دا وی سکیورټي کیمراز دی هغه به شي ریمز چې کوم سکولونه کې کوم یا پولیس سټیشن کې د دیبن د ماجرانو لپاره ریم ضرورت او ریم پکې کوم دی هغه پوره شوی دی او دا غره چې په کوم پولیس سټیشن کې اسکول وګ شو د واچونو وګ شو د واچونو چې هغه موږ ایجوکیشن ډپارټمنټ هیلث ډپارټمنټ په دې کې هغه ته فورن تاسو دا ولګو
د ټانګ ضلع قومي اسمبلی نشیس ان درې څلوېښت آزاد امیدوار عبدالله ننګیال په ضلع کښې د خپل کمپین په برا کښې مشال ریډیو ته وویل. د ټانګ ضلع قومي اسمبلی نشست ان درې څلوېښت انتخابات د پورا درې سوه درې پنځوس پولنګ سټېشنونه بنې وو. درې لکه دوه نوي زره دوه سوه چورلس ووټرونو د خپل ووټ حق استعمالوي او د صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل اته بنې یو سل اووه نوي پولنګ سټېشنونه بنې دوه لکه چورویش زره اته سوه نهه څلوېښت ووټرونو د خپل ووټ حق استعمالوي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
اور ادھر کو تاسو مشال ریڈیو تا غوږی په مشال ریڈیو ڈاٹ کام هم موږ اوریدای شي. او د خبرونی نیمای ته ورسیدو راځي چې د خبرونو لنډی زور. په تورخم کې له درې ورځو راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بند شوې لارې له کبله هلته تجارتي ګاډي ولاړ دي او سوداګري بند ده. د پاکستان حکومت د جنوري په دیارلسمه اعلان کړی چې هیڅ افغان ډرایور ته به بغیر له ویزې پاکستان ته د ورتلو اجازه نه وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ورته ګام اخیستی دی. له همدې امله لار بند شوې ده. په تورخم کې د ولاړو ګاډو مالکانو مشال ریډیو ته ویلي چې په کار ده د دواړو هیوادونو چارواکي په دې اړه خبرې وکړي او دا مسله حل کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پرون په یوه خبر پاڼه کې پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې باید 15% عام سیټونه ښځو کاندیدانو ته ورکړي، یعنی دوی باید له خپل ګونده 15% خزه انتخاباتو ته ودروي. د ادارې زیاته کړې ده چې په کار ده په 15 ورځو کې د انتخاباتو د کمیشن سره ټول ګوندونه په دې اړه خپل اخیری لیستونه جمع کړي. د بلوچستان په وړ تربت خوزدار کوټه او ځینو نورو سیمو کې په سلګونو ښځو د جبري لدرکیو په ضد نن مظاهرې کړي دي. دا لاریونونه د نېشنل پارټي منګل او بلوچ یکجهتي کونسل تر سیوري لاندې شوي دي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د مهارنګ بلوچ په مشرۍ بلوچ پر لتوالو خپل کمپ روان ساتلی دی. احتجاج یې روان ساتلی او دوی د دسمبر له شلمې راهیسې هلته ناست دي. دوی هم ورته غوښتنې لري. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورحق کاکړ د اسلام آباد د پر لتوالو غوښتنې رد کړې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی دفتر نن رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د جنوري په 14 د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازي حسن کاظمی قومي اسلام آباد ته ورغلی دی او د هغه سره به د افغانستان په شمول د سیمه ییزو امنیتي حالاتو په اړه خبرې کوي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. ملګرو ملتونو په 2023 کال کې د جګړه ځپلو اوکراینینو د لاسنیوي لپاره 4.2 میلیارده یا بلیون ډالره غوښتنه کړې ده. په دغه پیسو به د اوکراین دننه جګړه ځپلو او نورو هغه کسانو سره بشري مرسته کیږي چې د جګړې له کبله له اوکراینه بهر وتلي دي. په دې هکله له اسدالله لودین نور تفصیل اورو.
ملګري ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین دننه 4.6 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د وګړو 40% برخه جوړوي سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا نن دوشنبه په جنیوا کې کړې ده. اوچا د اوکراین لپاره د 2023 کال د اړتیا او ځواب ورکونې په پلان کې ویلي چې د اوکراین د جګړې له کبله په نږدې دو کلونو کې 6.3 میلیونه اوکراینیان نورو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي. د دوی د معلوماتو له مخې په دغو اوکراینی کډوالو کې 15.9 میلیونه یوازې اروپایي هیوادونو ته تللي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفټس په جنیوا کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله رامنځته شوي بشري ناورین ته په اشاره وویل:
40% of the population
سر کال باید اوکراین 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په دې معنی چې د اوکراین 4.6 میلیونه وګړي مرستو ته اړ دي. یوازې 4 میلیونه کسان د اوکراین دننه بي ځای شوي دي. دا د هغو کسانو سربېره دي چې له اوکراینه بهر کډوال شوي. 3.3 میلیونه اوکراینیان د دغه هیواد د ختیځ او جنوب په هغو ټولنو کې ژوند کوي چې د جګړې لومړۍ کرښې پکې دي.
ملګری ملتونه وایي سلګونه زره اوکراینی ماشومان هم د جګړې په لومړنیو کرښو او هغو سیمو کې ژوند کوي چې د روسیې د هوایي او ځمکنیو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د جګړې کرښو ته نږدې د اوکراین په پرتو ښارونو کې خلکو خپل زیرمه شوي خوراکي مواد خلاص کړي او د ملګرو ملتونو په وینا د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وایي چې د غوښتل شوو 4.6 میلیارده ډالرو له ډالې به څه باندې 3 میلیارده په اوکراین کې دننه د جګړه ځپلو خلکو پر اړتیاو ولګول شي او شاوخوا 1 میلیارد به له اوکراینه بهر کډوالو شوو کسانو او د هغوی کوربه هیوادونو ته ورکړل شي. پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل دادی نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو تر اوسه هم دغه جګړه روانه ده چې تر ډیره یې زیان عامو اوکراینیانو په ځانګړي توګه ښځو او ماشومانو ته رسیدلی دی. د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې حکومت د لویدیځو هیوادونو له ګڼو محدودیتونو او بندیزونو سره مخامخ شوی، خو په ځواب کې روسیې له خپلو یو شمېر متحدانو لکه چین، شمالي کوریا او ایران سره اړیکې پیاوړې کړې. د ازادي راډیو اوکراینی څنګه په یو تحلیل کې ویلي ممکن د 2023 کال تر وروستیو هم د اوکراین جګړه هم دغه سي روانه وي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې لري شوي، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدانه الکی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي چې یو سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مریدا بیو گارے دا لاسا یاد ار لوگے لاسا ندوی سارے سم زمو سا غم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم را آزاد دی سمرا دا پوز مشر دے سمرا دا پاکستان دیلو مشر دا سرن والا خلق دن تی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تا چولی دا دا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولے چکم آمن زمونگاو آخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبه پورز دا مازیگر پا چلور دنی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسن بجے اور دایسی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه ټوله تاسو اوریدل شئ او د مشال ترانه لیند بحث هم د دغه خبرونه له جملې څخه دی او تاسو کولای شئ په ویډیو شکل باندې هم وګورئ. د 2020 کال په سپتمبر کې امریکا په سویټزرلند کې د افغانستان دولتي بانک 3 ارب ډالر نغدي زیرمی د افغانستان فند په نامه کې خو دی. د دې فند مقصد دا غو پیسو په داسې ډول مصرفول خول شوی وو چې ګټه یې د طالبانو حکومت ته نه بلکې د افغانستان عام ولس ته ورسی. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه په زور په افغانستان کې حکومت ونیو چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ځینو امریکایي سینیټرانو اندېښنه ښودلي چې ښایي دغه پیسې یا د طالبانو لاسته ورشي او یا هم د ترګرې اړونده غیر قانوني کړنو لپاره وکارول شي. په دې اړه زموږ همکار امید زهرمل پر هغو پیسو د څارنې د بورډ له یو غړي ډاکټر انورحق احدي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دې راولړ شو اندېښنو ته څه ځواب لري.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو ځنه نه ده سوې، ولی خدای سي اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو ځنه نه ده سوې. دا هم غواړم سي تاسو ته اطمینان درته درکما د هیڅ ډول ناسمه استفاده لپاره هلته لار نه ده پاتې. ټول لارې ور باندې بندې سوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل سوي دي 4 نفره یو د امریکې مالیه وزارت معین زه ډاکټر صاحب مهرابی او د سویس دی حکومت یو عالی رتبه ماموره باید په موضوع باندې 4 واره موافقه وکړو مخکې له دې ځنه چې کوم اجراءات څه ده وسی. داسې 4 واره منګه په یو ناسم شی باندې، په یو جعلي شی باندې، په یو داسې یو شی باندې چې هغه د امریکې د حکومت او د دغه تحریماتو نه وته یو شی وسیږي په غو باندې موافقه وکړو زه د دې چانس ډیر کم وینم. بر علاوه د هغه سره بانک هم خپل یو ارزیابي کوي، بانک فار انټرنیشنل سیټلمنت هغه هم ارزیابي کوي او موږ یو مستقل تفتیش لرو هغه هم څه د ارزیابي کوي. نو لاقل څلور ډیر لوی موانع څه د پکې شته دي چې زما په عقیده چانس د دې سل دې ناسمه استفاده وسي بالکل صفر ته راقطه کیږي.
د مانډیټي صندوق هغه اساسي موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې ترلاسه شوی ده.
د دغه صندوق د جوړېدو مهم ترین دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدلې ده دا د ستغه پیسې وساتل سي. دغه پیسې اوس محفوظ دي. نو زمونږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه څه د پجایسه وي دي او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوی دي چې کچیرته د دولت ځینې اساسي مصارف لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونه لري چې ورېږي نو په صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وشي.
ډاکټر صاحب یو وضاحت وی چې یوازې هم دا 3.5 میلیارد ډالر به خوندي وي که ګټه به هم ورسره یو ځای خوندي وي او ګټه به هم نه ورکول کیږي.
ښه نه موږ څه نه وایو چې نه ورکول کیږي، مصرف نه کیږي خو ضرور نه دی حتما مصرف وشي. که چېرته ضرورت مصرف ته څه ټولو موافقه ورباندې وکړه، مثلا موږ ویلي وسي چې د بانک نوټونو د چاپ سیریو لوی مشکل وو که دې پیسې چې طالبانو حکومت نه وای ورکړې نو په صورت سره کېدای شوی چې د دې غنه مو اجرا کړې وي. یا د پاسپورټونو د چاپ پیسې که دوی نه وای ورکړې منګل دې حاضر وسیل دې نه ایجاد کو. امثال هم د دې که داسې کوم موضوعات راسي هغه به څېړل کېږي او کله که ورباندې تصمیم ونیسي چې دغه د خلکو په ګټه ده، ضرورت ورته ده او هغوی نسي ورکولی، د طالبانو حکومت یې نسي ورکولی، نو په هغه صورت سره بیا موږ د دې پیسو زیرنه هغه کوو، اجرات کوو. دا پیسې د بانک هغه پشتیوانه وه، د پولي پشتیوانه وه. د پولي پشتیوانو نه اکثرا د دې انکشافي موسسه هغو لپاره ورنه استفاده نه کیږي.
یو بل اندېښنه چې حتما تاسې هم ترې په جریان کې استئ، ستاسې د مدیره پلاوي د یو غړي شاه محمود مهرابي په اړه باندې ده چې په اسنادو کې جال دی. دغه جال به په داسې حال کې چې هغه د افغانستان بانک غړیتوب هم لري، څومره د امانت صندوق په خوندیتوب باندې اغیز وکړي؟
زه خپله تعجب کوم، ماته دا ډېر تعجب وړ خبره ده. څنګه کولای شي چې څوک سیاغه په څو جایو کې څو پوهنتونو کې درس ورکړی دی دا خبره جال وکړي؟ زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم چې دا به جال وسیږي، خو په هر حال زه به څه خیالي دفاع کوم. دا باید په خپله ډاکټر صاحب مهرابي او خارجه وزارت او هغه موسسه چې دوی ته د دکتورا ورکړې ده هغوی باید څه دغه موضوع څه د تصفیه کړي. داسې پیسې به په ناسمه ډول ورنه استفاده وسي، دې نه استفاده وسي، زما په عقیده تاثیر ورباندې نشي کولی. ځکه ما مخکې درته ویلی باید څلور نفره په یو موضوع باندې په یو مصرف باندې موافقه وکړي او هغه نور شرایط هم څه د پجای کې پاس دغه ځای نه تیر شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې امدا اوس زموږ خبرونه روانې دي. تاسو اوریدل شئ په یوټیوب باندې تاسو بیلابیلې تفریحي او خبری ویډیوګانې خبريږي. د مشال ریډیو چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیوګانې وګورئ. په سمباد کې د کورمی اوسیدونکو او زده کوونکو مظاهره کړې ده. خلکو له حکومت غوښتنه وکړه چې په کورم کې د شیعه سنی فرقې ځی کښاله ختمې، تر جګړو وروسته بند شوي سړکونه خلاص او په وروستي بریدونو کې ککړو کسانو ته سزاوي ورکړي. د کورمی چارواکو په تیرې یوه میاشت کې څو ځل له شیعه سنی مشرانو سره جرګې کړې او د ستونزو د حل لپاره یې ګډې کمیټې جوړې کړې دي. د اسلامباد د مظاهرې په اړه د ګوهر مسید رپورټ اورو.
د قبایلی سیمې کورمې نه تعلق لرونکي د سکول زده کوونکو او عام وګړو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په 14 جنوري احتجاجي مظاهره وکړه.
سلم کې زابطه
د مظاهرچیانو په وینا احتجاجي مظاهره په قبایلی سیمه کورمه کې پر ګاډو ډزې او ټارګټ کلینګ خلاف جوړه شوې ده. په مظاهره کې ګډون کړي کسانو مشال ریډیو ته وویل چې په کورمه کې د یوې منصوبې تر خوا لاندې حالات خرابولو هڅې روانې دي. دوی د مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه
بندی
بشیر حسین توری د کوم پر چنار کې کرائسس دی ډیر ټایم نه سال تک بے گناہ خلق مڑکیږي ڈیلی بیسز باندې روډو کې گاڑی ٹارگیٹ کیږي هغه خلاف احتجاج دی لکه افسوسناک خبره ده چې اوسه پورې چورا وکیات وشول څنګه کې بے گناہ خلق مرشول اوسه پورې یو قاتل نه دی گرفتار شوی یو مجرم نه دی گرفتار شوی.
په دې مظاهره کې د ډاکټر رکیا د وژلو په سختو ټکو سره غندنه وشوه. یاد د وی چې په کورمه کې په 9 جنوري په یو گاڑی باندې معلومو وسلوالو ډزې وکړې چې پکې د یوې خزه ډاکټر رکیا په ګډون سلور کسان وژل شوي وو. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې همدا اوس د مشال ریډیو د موبایل ایپ څخه ګټه پورته کړئ. د فری او وړیا موبایل ایپ ته تاسو په اسانۍ ډاونلوډولی شئ. په پاکستان کې د 8 فروری عام انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روان دي. خلکو کمپاینونه شروع کړي دي، ځینو ګوندونو ولسي غونډې پیل کړي دي او ځینې نور شکایتونه لري چې په انتخاباتو کې برخه اخیستو ته نه پرېښوول کیږي او زیاتې ورسره روان دي. دا چې آئنده کې به انتخابات څنګه یا رښتیا هم انجینیر دي، یعنی مطلب لاوار د مخه پکې درغلی روانه ده او کنه، او په دې اړه باندې داسې کوم ضمانتونه شته چې دا انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي؟ که څه هم نگران حکومت او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دا ویلي دي چې دوی به شفاف انتخابات کوي. په دې اړه د ګلایز رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 8 فروری عام انتخاباتو لپاره رایه چول کیږي، ځینې سیاسي ګوندونو او د سیاسي چارو شنونکي د ټاکنو شفافیت په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په تېر 2013 کال عام انتخاباتو کې یو پخوانی وزیر اعظم نااهله وګرځول شو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي، او دا ځل هم یو پخوانی وزیر اعظم زنداني دی او پر ضد یې مقدمې درج شوي او د نوماندۍ کاغذونه هم رد کړل شوي دي. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار دا خبرې رد کړي چې ګواکې انتخابات به شفاف نه وي. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال ته ویل چې دا به له وخته مخکې وي چې انتخابات شفاف او کنه. خو د نوموړ په خبره په تیر انتخاباتو کې به ټولو ګوندونو برخه واخسته او هلې ځل به په نظر راتلې، خو دا ځل انتخاباتو لپاره داسې سنخ کاری
واضح فرق دی چې یره کنه یو پارټي چې دنو یو پارټي باندې سختې دي او هغه نور باندې هغه مر سختې نشته. نو یو خو دغه فرق دی په دې الیکشن کې، کزو چې بهر ته وزم نه زو ګورم نو په دې کې چرته خال خال د دینورو پارټو پوسټرې یا بینرې او کارشي دغه یو پارٹی پکې نخکاری. خو اوس دا خبره داسې ده چې دا به د الیکشن باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي، یعنی دا د افسوس خبره ده چې داسې نه و پکار. روستو خو بیا اعتراضات او دغه شکونه په خپل ځای باندې، خو د الیکشن نه مخکې داسې قسمه چې حالات کله جوړ شي نو سړی بیا دا ویلی شي چې یره کنه د الیکشن نه پس ته به لکه دا به ګران شي چې کم خلک وګټي نو هغه بیلل والا به هغه نتایج تسلیموي او که نه تسلیموي او سونه هته پورې به نه تسلیموي. او بیا به
د ډاکټر عبدالرؤف په خبره په انتخاباتو کې د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو بیانونه هغه شان نه راځي چې څنګه په خوا به مشرانو د ټاکنو پر مهال ورکول. دوی ویل چې د 2008 کال رئیسی جمهوریت عمل روان دی، خو مخې ته ډیر چیلنجونه پراته دي. د دې مخکې په 2013 کال کې عام انتخابات وروسته تحریک انصاف ګوند په نتیجو اعتراضات راپورته کړي ول. د دې وروسته په 2013 کال عام انتخابات وشول، خو لوی سیاسي ګوندونو نتیجې نه به منلې. د دې په نتیجه کې په 2022 کال کې تحریک انصاف ګوند حکومت د عدم اعتماد ووټ د لارې ختم کړ شو. په کراچی کې د ایکسپریس ټریبیون مدیر او د سیاسي چارو شنونکي نوید حسین مشال لوته ویل چې یو داسې ګوند له انتخاباتو نه لرې ساتل چې تیر وار په حکومت کې وو، د ټاکنو شفافیت په اړه ظاهرا پوښتنې راپورته کوي. د ده په خبره د تحریک انصاف ګوند پلویان تذبذب کې ساتل کیږي، کله ورله مشران نیسي او کله پرې مقدمې جوړیږي. نوید حسین د نگران حکومت کردار هم بې طرفه نه بولي.
پاکستان کے خچرے فری اینڈ فیئر الیکشن شروع میں دے آگا ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی کہ آگا تھا 2013 کیوں گو رہا ہے، 2008 کیوں گو رہا ہے، 2013 کیوں گو رہا ہے، 2018 کیوں گو رہا ہے، اور اس 2024 کی جھار کم الیکشن کچھ باقی الیکشن تو گو رہے خان نے آگا الیکشن سے اوشو میں داغیا نتائج کانٹروورشل ہو دا الیکشن کے دونوں مخت کے آگا کانٹروورشل چلے گئے.
خود پاکستان د اطلاعات او نگران وزیر مرتضی سولنگی په ورستو کې په اسلام آباد کې ویلي ول چې حکومت شفاف انتخاباتو ته ژمن دي. نبید حسین په خپل خبرو کې دا هم ویل چې په پاکستان کې یو ځل شفاف انتخابات شوي ول چې په 1990 کال کې وو، خو د هغې په نتیجه کې پاکستان مات شو او له هغې مودې راهیسې انتخابات شفاف نه وو. د نبید حسین په خبره په پاکستان کې مقتدر قوتونه کله هم جمهوري ادارې مضبوطولو ته نه دي پرېښودلي او تل یې ګایډډ یا د لارښوونې له لارې جمهوریت ته لاره هواره کړي. د نوموړي اشاره په پاکستان کې فوج ته وه، خو فوج تل دا خبرې رد کړي او وایي چې په سیاست کې هیڅ رول نه لري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف او شینون کې طارق وحید مشال لوتی ویل چې په خوا به تر انتخابات وروسته د شفافیت په اړه خبرې کېدي، خو دا ځل داسې نه دي.
خو عجیبه خبره دا ده چې د 2024 انتخابات ناشوي نه دي او د اوس چې کوم دا د کوم څه د اعتراضات شروع شوي دي چې را دا انتخابات کوم دي شفاف نه دي. نه صرف هغه جماعتونه چې هغه زیره تا دي، هغه جماعتونه چې هغه کوم ویره شي په پی ڈی ایم کې پاتې شي او هغه چې کوم دي حکمرانی کړو هغه هم دا تور لګي او دا ګیله کوي چې را مونږ ته لیول پلینګ فیلډ یې برابر میدان مونږ ته نه ملاوي. نو دا عجیبه انتخابات په دې حق نه باندې دي چې د انتخاباتو نه مخکې چې کوم دي د انتخاباتو په شفافیت باندې سوالونه پورته کیږي او کچری بیا دا انتخابات وشو په 8 فروری باندې او نه پس کوم صورتحال جوړیږي نو دا ښکاری چې را دا به د پاکستان د تاریخ چې کوم دي متنازع ترین انتخابات دي.
طارق وحید زیاده کړه چې په 2013 کال کې مسلم لیگ نون زیر اعتاب او اسټابلیشمنت نه غوښتل چې دغه ګوند په واک کې راشي، خو په اوسنی ټاکنو کې تحریک انصاف سره هغه شان سلوک کیږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن له ارقامو سره سم په هیواد کې له 2.15 کروڑ زیات رجسٹر ووټران دي چې د هیواد آبادی نمای برخه جوړیږي. په 8 فروری به رای ورکونکي د قومي اسمبلی او څلورو صوبایي اسمبلیانو لپاره غړي ټاکي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په کوټه پېښور او سوات کې د کتابونو چاپون کې وایي چې په 2013 کال کې په پښتو ژبه کې خوښه 2500 کتابونه چاپ او خپاره شوې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د 2023 کال د اگست 15 وروسته طالبانو حکومت نیولی دی، نو هلته د کتابونو بازار سوړ شوی دی او لوستونکي هم دومره پیسې نه لري چې په کتابونو باندې ورکړي. پدې هر سباندې د شاهین بنری رپورٹ اورو.
د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټا پېښور او سوات کې کال 2023 کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهمه کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کښې شته، په دې کښې ژباړې شته، په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کېږي چېرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 100 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږه شمېره ده خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسم را کتابونه چاپ شوی نو په هغې کې تقریباً چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې 2 نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریباً چې زیات چاپ کېږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې 2 کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریباً چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریباً چې 100 کتابونه چاپ کړي وي، یا 2 زیات یا 2 کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، 3 د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کښې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړې ده، ژباړې ته. بیا په دې کښې مونږ په فلسفه باندې، په ساینس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کښې چاپ کړي دي. 15 کاله 6 کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان و، ډېره په تېزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه ووایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتابه د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهی وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمېر یو څه کم شوی دی. نوموړې زیاتوي
د طباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سنز له اړخه 2 مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انگلیش ڈکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتون او کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوې دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی، او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه شپېته مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلې شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا شپېته مقالې داسې دي چې هغه په بېلابېلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخې ته هغه راغلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغېزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش میرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي، او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی، هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی، هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډېر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه یې جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.